السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی نن د نهه ورځو د 2020 کال د جولای 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې بتاوستا د پاکستان پر سیاسي حالات او معلومات درکو تاسو سره بستا سو پر سیمو پر تازه حالات هم خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته د پاکستان واکمنو اتحادی ګوندونو د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمه د کاروای نه بایکاټ اعلان کړي په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او د پاکستانی علماو یو وفد کابل ته تللی د خبرونو تفصیل د پاکستان واکمن اتحادی ګوندونو تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمه نه بایکاټ اعلان کړ. تیر ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوندونو مشانو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې د سپریم کورټ پر هغه فیصله خبرې وکړي چې پکې د دوی لخوا د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمه لپاره د ټولو قاضیانو بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه رد کړل شو. دغه وروسته د واکمنو ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې دوی د دغه کیس تاوریدنې نه بایکاټ اعلانوي.
عدالت د یو غیر جانبدار او پر سکون زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح درس په ډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګې مخته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
مقدمه کا بایکاټ کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت پر فیصله اثر نه پریوزي او د غټولو ته د منلو وړ وي. سپریم کورټ بنن په دویم ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نومان چودري پرویز الهي په درخواست هغه مقدمه اوریدنه پیلوي چې پکې د جولای پر 28 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړې ده. د جولای پر 28 د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ له پخوانی فیصلې سره سم د مسلم لیگ کاپ ګوند لسو غړو رائے رد کړې او په دې توګه د هغه ګوند د مشر پرویز الهي پر ځای حمزه شهباز د اعلی وزیر په توګه منتخب شو چې د جولای پر 28 د خپل عہدی سوګند هم پورته کړ. د دې وړاندې تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د هغه هیواد د واکمنو ګوندونو هغه غوښتنه هم رد کړه چې پکې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاباتو په اړه د کیس اوریدنې لپاره پر ټولو قاضیانو جوړ بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه شوې وه. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ قاضی منیب اختر او قاضی اعجاز الحسن د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ په اسلام آباد کې د جولای په 15 په خپله فیصله کې وویل چې دوی د اتحادی ګوندونو د فل کورټ جوړولو غوښتنه ردوي او د دغه کیس اوریدنې تر نن سهار 11 بجو پورې ځنډولې. په کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې لس کسان مړه شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د سیند صوبې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په خپله ویبپاڼه د جولای پر 15 ورکړي چې د کراچۍ بېلابېلو سیمو کې په بارانونو او کورونو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالي تاوانونه هم اورېدلي دي. د دغه ادارې د یو خبر له مخې زیاتره مرګ ژوبله د بجلۍ د کرنټ لګېدو له وجې مخې ته راغلي. بلخوا په خیبر پښتونخوا بلوچستان او راولپنډۍ کې هم د ستیو سیلابي بارانونو له وجې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستاني علماو یو وفد پرون د جولای پر 15 کابل ته رسېدلی دی. دغه ډلې مشري د وفاق المدارس مشر مفتي تقی عثماني کوي. مفتي تقی عثماني تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان حکومت په دعوت په ښه نیت د علماو د ډلې سره کابل ته رسېدلی دی او هلته یې د ځینو افغان حکومتي مشرانو سره پر امدادي کار، تعلیم او اسلامي اقتصاد خبرې پیل کړې دي. تمه ده چې د پاکستاني علماو دا ډله به د افغان حکومت په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مشرانو سره هم ویني او د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې به منځګړتوب کوي. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو دا د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ده. مونږ پکې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوو. څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان سپریم کورټ نن د هغه مقدمه اوریدنه یو ځل بیا پیلوي چې پکې به د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب په اړه خپله فیصله اوروي. دا مقدمه د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د وزیر اعلی د څوکۍ نوماند چودھری پرویز الهی په درخواست تیار شوې ده او پکې د جولای پر 2 په اسمبلی کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی انتخاب په اړه د مرستیال سپیکر فیصله چیلنج کړې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لرئ؟ ځکه چې اتحادي ګوندونو د دغه فیصلې د اوریدنې نه بایکاټ اعلان کړی دی.
سلام تاسو ته، تاسو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. بالکل تاسو درست ویل چې 13 شپه کله چې اعلان شو چې کم د فول کورټ د پاره، یعنی د ټولو ججانو قاضیانو باندې مشتمل یو عدالت غوښته چې کم حکومتي اتحاد دی، چې دغه تاسو څنګه وویل چې د پنجاب د وزیر اعلی چې کم انتخاب شو هغه چلن شو دا ووري، او تیر ورځ ټول بحث هم په دغه یو نقطه باندې بیا و د لایلو د وکیلانو لخوا هغه بیا تیر شپه سپریم کورټ یو مختصر فیصله وورله او هغه د حکومتي اتحاد هغه درخواستونه هغه مسترد کړ. البته د هغه وجوهات ور نکړه چې او دا یو چې دغه وجوهات د مسترد کولو په دې رسټو اعلان نه، لیکن مختصر فیصله کې فقط دومره یو دویم دا چې کم درې ججان دي چې په هغه باندې حکومتي اتحاد اعتراضونه کړی دي، نو د سپریم کورټ لخوا دا فیصله هم راغله چې هم دغه درې قاضیان به چې مشري چیف جسټس عمر عطا بندیال کوي، دوی بنن د پاکستان په وخی یو لسنیمی بجی دغه د حمزه شهباز د پنجاب د وزیر اعلی په حیث باندې چې کم انتخاب شوی وو د ډیپټی سپیکر هغه فیصله چې اعلان کړي و چې دی به وزیر اعلی وی او لسټونه د مسلم لیگ کاف مسترد کړي، نو دغه چیلنج شوی و د مسلم لیگ کاف د نومان د امیدوار د کاندید پر وزیر اعلی خوا هغه بنن یو لسنیمی بجی د هغه په اسلام آباد کې اوریدنه کیږي. نو یو حالت پیدا شو ځکه چې 13 بیا نه وخت کړه یو غونډه شو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ باندې چې په هغه کې د اتحادی د حکومت پارټیانو غونډه وکړه. خبری کانفرنس کې بیا مولانا فضل الرحمن وینا وکړه چې دوی یو قانوني نقطه هغه په بنیاد باندې عدالت ته رجوع کړی و چې د فل کورټ جوړ شي، لیکن هغه چې څنګه سپریم کورټ دې فیصله مسترد کړه نو حکومتي اتحاد هم دغه فیصله مسترد کوي، بایکاټ کوي. او نن به چې کله یو لستی به وجه سپریم کورټ کې دی باندې ورزی بلاول بټو هم دا خبر وکړه چې سپریم کورټ د یوې ادارې یعنی پارلیمنت ته اشاره وا چې د یوې ادارې په اړه باندې سپریم کورټ فیصله کوي، نو باید چې دغه ادارې د سپریم کورټ د بیا ټول کې نو فیصله تو کې شاید خانه واسیم دا وي کله فل کورټ د فل کورټ فیصله وی نو د پاکستان خلک باغه ومني، او کنه وی نو بیا به نمنو. بهرال یو د می صورتحال پیدا شوه دی، یو رسنی مجيب په تو لګي چې آیا حکومتي اختلاف چې کوم اعلان کړو ته بایکاټ دغه اوریدنې دی ورزی او کنه.
او طاهر خان صاحب، راځو یو بل مهم موضوع ته. د پاکستانی علماو یو ډله پرون کابل ته رسیدلې او هلته به د حکومتي مشرانو او داسې هم ویل کېږي چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره به ویني او د پاکستان د حکومت او د پاکستان د پاکستانی طالبانو ترمنځ چې کوم د سولې مذاکرات پیل شوو پر دغه باندې به دوی سره خبرې کوي، نو په دې اړه څه معلومات لري؟
د پاکستان د دینی علمانو اتلس کسیزا وړاندې لږ نمونه یاد شو، لیکن کوم چې بیا فهرست مو ترلاسه کړ مشاد ریډیو سره شریک شو، نو اتلس کسان دي. په هغه کې یو د پاکستان د وفاقي کابینې یو وزیر هم دی، طلحه محمود، چې دا د ریاستونو سرحدات وزیر دوی رسیدلی دي. مفتی تقی عثماني د کراچۍ دینی عالم دی او د پاکستان یو مشهور دینی عالم دی. د سره پکې نور هم ډیر مشهور عالمان دي، دا کوړه خټک د جامع حقانیه چې هغه کې اکثر ویل کیږي پاکستانی افغان طالبانو مشرانو پکې ډیرو الته سبق مولي، دغه مولوی نارالحق پکې بیا د پنجپیر د خیبر پختونخوا صوابه د ضلع د هغې پکې طیب مولانه دی، نو نور پکې هم دنیا لیمان شته. او تاسو درست ویل چې یو خو هغه دوی خپل یو نظر دادې د دې چې کوم د دنیا لیمانو اتحادی دي چې دا یو د خنیت په اړه باندې تل دی او افغان طالبانو سره ملاقاتونه د شان، لیکن مهم مقصد دا دی چې دا د کمکار لپاره دی لیګلې شوې دي. نو هغه هم دغه چې کوم د ناقانون پاکستان کې اعلان شوې ډله ده ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان دا غیر مشرانو او دغه رنگ د پاکستان د امنیتی ادارو طرف ترمنځ کې خبرې دي، نو پاکي کې کوم مشکلات دي. د علماو یو رول دی غواړي پاکستان کې چې هغه د هم یو خپل رول لري او ځینې مشکلات دي لکه په دې مذاکراتو کې هغه لري شي او د مذاکراتو د پروسه پر مخ لاړ شي. نو نن تاکل شوی چې نن د دې خبرې شروع شي او ٹی ٹی پی خپل منل دي چې د دوی مشران به دغه دینی عالمانو سره ویني، نو دا یو نوی پرمختګ دی چې مخکې پکې قبایلي مشرانو هم لیږل شو د مقصد لپاره.
او طاهر خان صاحب د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟
پاکستان حکومت په دې باندې مکمل خاموش دی. البته کله چې دا پلاوی ورسید د پاکستان سفیر منصور احمد خان هوایي میدان ته ورغلی او هغه فقط دومره تسلیم کړ چې پلاوی راغلی دی او هغه باندې خبرې کوي. مخکې داسې یو سوچ وو دلته په اسلام آباد کې چې د دې دینی عالمانو دا سفر به رسنیسکونه، یعنی معنی دا چې دا به میډیا ته په دې اړه باندې خبرې پسوک نه کوي، لیکن نن سبا خو نړۍ بدل شوې ده، شیان خو پټ نه پاتې کیږي. نو هم دغه وجه وه چې په دې اړه باندې نه حکومت پاکستان څه ویلي دي، حتی چې دغه د دینی عالمانو د دې چې کوم مختلف اتحادیې دي تنظیمونه دي هغې هم څه ډېر څه نه دي ویلي. خو بیا نن بلکې نن سهار خو دغه د سفر د پاکستاني عالمانو دا خو په هغه سوشل میډیا باندې چې کوم ټویټر دی هغې باندې خو په ټاپ باندې دا روان دی. دا نو بهرحال شیان رسمي ډېر څه نه دي راغلي. ممکن ده چې کله د دوی خبرې وشي په درې ورځنی سفر دی او نن یې دویمه ورځ ده، چې کله خبرې بشپړ شي مکمل شي نو بیا ممکن ده چې څه بیان میان مخې ته راشي.
سمه ده، ډېره مننه ستاسو موږ ته دغه معلومات راکولو. اوریدونکو دا د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب چې تاسو ته د پاکستان پر سیاسي حالات او داشان د دینی علماو د یوې ډلې کابل ته د تللو په اړه تفصیل درکوم.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو ترڅنګ سوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې یو سات کې برخه ولرئ او د خپل سیمو معلومات را سره شریک کړئ. لاړ بشو یو بل رپورت ته. په اسلام آباد کې تیر شپه نا وخت په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو تر مشاورت وروسته یو خبري غونډه تول چې دوی د پنجاب ته اعلی وزیر د انتخاب د قضیې اوریدنې نه بایکاټ اعلانوي. د هغې وروسته ده چې هم پرون سپریم کورټ ته اتحادي ګوندونو هغه فیصله رد کړه چې پکې د دغه مقدمې اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو جوړ د بینچ یا فل کورټ غوښتنه کړې وه. عدالت په خپله مختصر فیصله کې ویل چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب مقدمه دومره پیچیده نه ده، نو هم موجوده درې کسیزه بینچ به یې فیصله کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه غوښته د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سیاسي ګوندونو او د سپریم کورټ بار د شپږو پخوانیو مشرانو لخوا په ټولو قاضیانو مبني د جرګه غوښته جوړولو درخواستونه رد کړل. د جولای په 15مه ماسخوتن په مختصره پریکړه کې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال وویل چې دا دومره پیچیده او غټه معاملې نه ده، نو ځکه د دې قضیه د اوریدو لپاره په ټولو قاضیانو مبني د فل کورټ د جرګه غوښته ضرورت نشته. د دې ترڅنګ د قضیه د اوریدو پر مهال ستر قاضی په اسلام آباد کې د فل کورټ لپاره د مطلوبه قاضیانو د نه موجودګۍ دلیل هم بیان کړو. ستر قاضی بندیال په خپل پریکړه کې زیاته کړه چې نن د جولای پر 26مه به په ستر قاضی عمر عطا بندیال، قاضی اجاد الحسن او قاضی منیب اختر مبنی درې کسیزه بینچ د پنجاب صوبې د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د هغه امر د قضیه اوریدنه کوي چې پکې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب پر مهال یې لس رائے مسترد کړې وي. خو تیر شپه وخت په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو مشرانو د ستر عدالت د دې پریکړې په اړه د مشاورت نه پس په یو ګډه خبري غونډه کې د ستر عدالت دا پریکړه رد کړه. په دغه موقع د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلافي حکومت په استازیتوب خبري غونډه ته په وینا کې وویل،
عدلیه نے بینچ نے ایک غیر جانبدار
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکون زړه سره زموږ پر غشتنو د غور کول پر ځای هغه رات کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح درس په ډاګه کوو چې که د فل کوټ غشتنه مسترد کیږي نو موږ هم د عدلیه دا پریکړه ردوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیزه جرګګۍ مخ ته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشرانو ترڅنګ په واکمن ائتلاف کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه په اړه د اوریدنې نه مخکې تر څو ساعتونو جاري خبري غونډه کې د فل کورټ بنچ جوړولو غوښتنه په بیا بیا تکرار کړه. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې په دې موجوده درې کسیزه جرګې مو باور نشته، نو ځکه د فل کورټ غوښتنه کوو. د جولای په 22مه ستر عدالت په ابتدایي اوریدنه کې د پنجاب د اعلی وزیر انتخاب کله دم ګرځولې وو او همدا شابه شریف چې د جولای تر 15مه پورې د صوبې ټرستي یا امانتي اعلی وزیر ټاکلې وو. د جولای په 15مه ستر عدالت سندي ویلي چې دا محل د حمزه شهباز سره حیثیت ته خدا عدالت نه بهر د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرال سکتر اسد عمر وویل چې پنجاب صوبې کې د دوی ګوند په پارلیمان کې اکثریت لري او مدری چنن وا دا قضیہ نورا نزنڈیگی.
زمون گوند دی آئین او قانون دی احترام گوند دی، نو زکا مونگ دی ستر عدالت دی قاضیانو دا دلیل منو چه پا دی قضیہ کی بیڑنی پریکڑا او نکڑی. مونگ دا دلیل قبل او خوتا ملرو چه نن با پا دی اڑا حتمی پریکڑا او شی
پا طولو قاضیانو مبنی دا جرگگی جوڑا ولو پارا دا جولای پا 15مه قضیه کی دا ستر عدالت مخ کی دا پنجاب دا مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری نمائندگی وکیل عرفان قادر، دا پاکستان مسلم لیگ قاف دا مشر چودری شجاعت حسین نمائندگی بیرسٹر صلاح الدین، دا پنجاب دا اعلی وزیر پٹاکنو کی دا امیدوار چودری پروید الہی نمائندگی علی ظفر اور دا پاکستان پیپلز گند نمائندگی پخوانی وزیر قانون فاروق ایچ نائک وکڑا.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو راځو. یو بل موضوع ته د عوامي نشلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان تور پوری کړی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په شمول د صوبایي کابینې دریو وزیرانو د قومي اسمبلی په خواني سپیکر اسد کیسر پاکستانی طالبانو ته وار لمخه کلنګونه ورکړی دي او له دې عمله اوس د زم شو زلو ترڅنګ په سواد شانګله بنیر سبابي او پیښور کې طالبان د ولس نه هم بته غواړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د ایمل ولی خان تورونه ردوي او زیاتوي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله حالات پرم نه دي او په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم دوام لري. تر دا مهال تحریک طالبان پاکستان په دې اړه سن دي ویلي. نور حال د مجید بابر ناو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان داوا کړې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کابینې درې وزیران او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر پاکستانی طالبانو ته قلنګونه ورکړي. د جولای په 15مه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ایمل ولی خان د خیبر پښتونخوا په سوات شانګلا بونیر سوابای او پیښور ترڅنګ په زمشو قبایلي دلو کې د نامنه او د ولس نه د طالبانو لخوا د قلنګونو اخیستل تو پاڑا وہ وائل
جس طرح بتوں کی بات ہوئی وہ حالات اب فرسٹ وائل فاٹا
ترکومه چې د کلنګونو اخستو خبره ده. نو اوس د جنوبی او قبایلی ضلعو نه د دې دایره پیښور او نور سیمو ته غځېدلې ده. سوابې ضلعه خو د هدفي وژونکو او کلنګونو اخستونکو نه ډکه ده. بونیر سوات او شانګله کې دا ډول کارونه روان دي او په دې سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د کلنګونو اخستو خبرې کیږي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر او درې وزیرانو ترڅنګ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر طالبانو له باقاعده بلنگونه ورکړی دي.
معلومات کیجیگا یہ طالبان کو بتا دے چکے ہیں.
د جولای په 15مه د ایمل ولی خان د دې خبرو په خله د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس یو پخوانی مشر د نوم نه خودل په شرط مشال لیډیو ته وکړو. نو موړی وویل چې په خاصه توګه په پیښور کې یو شمیر کاروباریانو او کارخانه دارو ته د نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفونونو د قلنګونو نه ورکولو په صورت کې د مرګ گواخونه ورکول کیږي. خو په پیښور کې د مشرق ورسپانی خبریال عرفان خان وای چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو لخوا د شتمنو خلکو نه د قلنګونو اخیستو د لړۍ د تیرو څو میاشتو نه روانه ده.
دغه اطلاعات د اوس نه دا د تیرو څو میاشتو راسي را روان دي چې کوم دغه دلته متحرک ګروپونه دي د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې نو هغوی دغه شتمن خلکو نه د پیسې وختونو لپاره هغوی ته ټلیفون کالز را کوي. د دې سره سره زمونږ چې کوم دلته د خیبر پختونخوا پولیس دی د هغه پیښور پولیس مشر سربراه سی سی پی او هغه تیر ورځو کې د پیښور های کورټ کې یو کیس دوران کې دغه هغوی ته بډاګه کړې وه. هغوی ته پوره رپورټ جمع کړی و چې مونږ ته ډېره زیات دا وخت کې دغه طالبانو د ګروپ نه خطره ده. هغه د شدت پسندۍ په اړه کې هم ده او هغه د بدې په صورت کې هم ده چې د هغوی د خلک
بلخوا د جولای په 15مه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی سیف او د قانون صوبای وزیر فضل شکور په ګډه د ایمل ولی خان تورونه رد کړل. فضل شکور زیاته کړه چې یوازې په شمالي وزیرستان کې دا ډول اطلاعات شته خو په نورو صوبه کې حالات د پخوا په پرتله پورم نه دي.
چیر اس پہ مجھے اعلیٰ پر چھت چار پیسے ورکی مطیب ورکی یا بار منسٹران ورکی یا بار ست کے سب مدی کس کس ماں کی قتل مشتا نہ دونا جسنگ نبی دا رنگ ورکی چیرہ بس ارد ہے کہ ٹیلیفون کی بس دیر خود ترکون کا الحمدللہ نشتا او چکم نمبر سے یہ ہے کہ خاص طور پر دا وزیرستان دے در ہے کہ لکی سبشتا نو آر دے کے اس کا سخیر کی یا پر شہر شدی دے غم شدی ہے.
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانی بزنس ریکارډر د روان 2022 میلادي کال د جنوري په دومبای نیټه پر دې موضوع په خپل یو اداریه کې ویلي ول چې په خیبر پختونخوا کې د کاروباري او شتمنو خلکو نه د پیسو اخیستو لپاره د پاکستانی طالبانو د وسلوالو لخوا د افغان سیم کارډونو نه زنګونه وهل کیږي او زیاته کړې وا چې ادارو په دې لړ کې هغه 400 افغان سیمونه بلاک کړي وو چې خلکو ته ترې زنګونه ورغلي ول. د تیرو څو میاشتونو په افغانستان کې واکمن د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو مشرتابه سره د سولې په اړه د پاکستان د امنیتي او حکومتي ادارو خبرې اترې روانې دي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې د دواړو خواو ترمنځ شوې ډزبندي اوس هم برقراره ده خو د قلنګونو په دې موضوع پاکستانی طالبانو تر دا مهال سن دي ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو موږ سره په دې یو ساعت کې برخه لرلې شئ. زو یو ټلیفون ته ګورو چې څوک دا وخت او د کوم ځای نه راغلي. سلامونه، څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام نیک بادشاہ وزیر یم دا وخت د پېښور د پېسکب مخه نه.
ها نیک بادشاہ وزیر را خپل خبر وکي.
بس تازه خبر خدای چې زمونږ د شمالي وزیرستان کډوال چې کیم دیغه دلتا پېسکب مخه را په احتجاج نه استي خپل وختنه مطالبه غواړي ورنه.
څو وختنه مو دي تاسو؟
دا دلته کې چې کومه دا 20000 روپۍ دي دا میاشت ولا راشن ولا غوړ نه بند کړي دی واپس نه ده شوی نو هغه مطالبه و نه کی چې دا اوله باندې
سم دا و دي کې د دې کې زیاتره د کوم سیمو د شمالي وزیرستان د کوم سیمو خلک
دا چې کوم دي دا مداخل قبيله دا او سرګي قبيله دا هغه خلک ډیر دي پکې چې دا واپس نه ده شوی نو کار دا کوم 20000 کې شې دا نه بند کړي دي او دغه په وجه هم راغ ځوان خلک دي ډېر زیات خلک چې دلته کې ناشته
سم ده. ډېر مننه دغه معلومات را کول کور مودان اوریدونکو. اوس په لاړ شو یو ابلی موضوع ته. د پېښور په دلزاک روډ باندې شهناز نومي خواجه سره پرون سحر په ډزو وجل شوې ده. د پولیسو په وینا د دورانی نومي ملزم پر ضد د قتل مقدمې لومړنۍ تحقیقاتي رپورټ یا اف آی آر درج شوې ده. پولیس وای مشکوک تن د پېښور څخه تښتیدلی او لټون یې روان دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خواجه سره او د اتحادی مشران وای په تیرو نږدو سو کلونو کې د دوی په سلګونه ملګري وجل شوې دي، خو تر اوسه چاته سزا نه ده اورول شوې. په دې اړه نور تفصیل له شبیر احمد جان نور.
د پېښور فقیر آباد تانه پولیس او چارواکي مشال لیډو ته ویل چې الماس نومي خواجه سره د جولای په 15مه دوی ته رپورټ وکړو چې په دلزاک روډ یو مقامی هوټل کې د باجت خېلو دورانی نومي ملزم په معمولی خبرو دوی سره خلو واله او بیا پرې ډز وکړې چې په نتیجه کې د ملګری بشیر عرف شهناز په ډزو مړه شو. دی وای د ملزم لټون روان دی او ډیر زر به ونیسي. د خواجه سره د خېګړې او حقونو لپاره کارکونکي تنظیم مشره ارزو وای چې د دوی د ملګرو د وژنې او نورو زور زیاتو کې وخت تیرېدو سره سره زیاتوالی روان دی او وجه د حکومت او بیا دغه خواجه سره د مور او پلار لخوا دوی ته نه پاملرنه ده.
دا څنګه ګروپونه جوړ شوی دي؟ دا موږ پولیس ډیپارټمنټ سره ډیسکس کړم دي، شیر کړم دي، د دې نمونه د دې چکم اډریس دي، د دې نمبر یې غاښ موږ منشن کړی دي. د دې مقصد دا دی چې موږ غټو دي و چې موږ بټي راکوي د موږ په خوا باندې او چې موږ نن ورکو دا غي باوجود باندې چې کوم دي چې موږ کمیونټي کې بیا دا باندې کې خو ګرني کاروایی په پاکستان کې ډیره زیاته کمزورې ده. نو دغه شان ډیر پیسونه او شغوص پر یو مزین کم سزا نه ده ملاو شي.
په پېښور کې مدني فعال تیمور کمال وای چې هم د سزاګانو نه کېدول وجه د خواجه سره پر ضد جرم یا زیاتی کونکي په دې ډاډه وي چې د مرګ پسې سوک تپوس نه کوي.
د 2015 نوال تر اوسه پوری اتیا خواجه سره چې کم دی وجلې شوی دي او په سونو چې کم دی هغه د تشدد ښکار کړی شوی دي. خو بدقسمتۍ نه ملزمان خو گرفتار کړی شي خو عدالتون بیا بایزتا بریکړې شي. دې کې ټول نغټه وجه چې کم نه د پولیس چې کم نه ناقص تفتیش کمزور اف آی آر اوم دغه وجه وي چې دغه ملزمان چې کم دی بیا د عدالتونه بایزتا بریکړې شي.
دا خواجه سره د خېګړې د سازمان منزل تر مخه 13-15 میاشتو کې د دوی و خواجه سره او دغه ډول د 2015 مراسي د اتیو څخه زیات وجل شوی او په سون نور د تشدد او زور زیاتی ښکار شوی. بلې په دې باب لم چې کله خیبر پښتونخوا حکومت کې د خیر خېګړې وزیر انور زیب خان او د هغه وروستمو د اطلاعاتو مشیر بیرستر محمد علی سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی سره د دوی د مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه شوې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د بجلی د ویش کمپنۍ و ابډا په قبایلي ضلعو کې موجودو کارخانو ته د بجلی په بیرونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی دی او کوارټر ټیرف په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی دی او ورسره ته د فیول اډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم کټ کوي. د دغو کارخانو مالکان وای چې دې کار سره د دوی په سلګونه کارخانې ودرېدلې او په زرګونه مزدوران ورسره بیر روزګار شوی دی او په کار د غیر ضروري روپۍ ورپسې په بیلونو کې رانولي. په پېښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویان شوکت افضل وایي دا وفاقي موضوع ده، په دې اړه څه نشي ویلي. خو په دې وروستیو کې د بجلی کامې ادارې نیپرا ویلي چې د بجلی نرخونه د بجلی جوړونکو کارخانو کې د استعمالیدونکو موادو ګرانېدو له امله زیات شوي دي. نور تفصیل له فرهاد شینواري نور.
د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول اډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولای چې خپل کارخانه خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیه پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتھلی چې کم ټیرف وي منتھلی کم بل وي په هغې کې رچوه. دوی په مونږ سې درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي که نه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړوو هغه مونږ خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه، خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے. دا بی بی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بی بی پر ټول فاټا کې چې هغه ټول دینا متاثر شوی.
د خیبر ضلع د باډی یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي که نه، چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي که نه، نو دې سره ډېر خلک بے روزګاره شي. چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده، انداسې څه اپریشن والا علاقه ده خرابه شوې ده، اوس اوس دا بے روزګاري چې سي نور هم خرابه شو.
د بجلی په بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او ورسره د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ اخیستو په ستونزه مو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه. نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولای. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټي په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړوالی راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا IMF مفنه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي، په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لاړ بشو ټلیفون ته ګورو چې دا وخت څوک مونږ سره او د کوم ځای نه راغلي دي. دا سلام پښتونخوا خبرونه ده او مونږ پکې تاسو سره خبرې کوو، ستاسو د سیمو تازه حالات له تاسو سره شریکو. سلامونه، څوک خبرې کوي؟ هلو،
السلام علیکم. فرخنده خور، تا ته او ستاسو پروډوسر ته او د مشارو همکارانو ورونکو ته په پښتونخوا ډېر ډېر سلامونه دي. هیر رم چروغ جوړ او خوشاله.
وعلیکم السلام، خپل خبر او کی
مننه فرخنده خور، خوشاله اوسېږي او ریډیو ته باوال ځان مرافقم بابر افتخار يم د شمالي وزیرستان.
بابر افتخار رو رس معلومات پر اثر شریکوي.
بالکل مننه فرخنده خور، خوشاله اوسېږي. دنه پرون په شمالي وزیرستان شه پرون ډېر خبران وشه چې ډېر خوبه ځان سره راوړي وي. دا اطلاعات مطابق چې دلته په ځینو علاقو کې دا بجلی چې کومې مټې دي هغه د ځان سره وړي دي چې خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. نو دلته چې کله خلکو سره مونږ خبرې وشولې چې کومې اوبه راغلې دا زیاتې زمونږ چې کومې ټانګې دي هغه ان جوز د خوانه چې جوړې شوې وي هغه د ځان سره وړي دي، او چې کومې ټانګې سره کومې پرمې وي کوم
ډیره مننه ستاسو د دغه معلوماتو راکول. اوریدونکو په فیسبوک باندې د مشال ریډیو پر فیسبوک پاڼه فرید الله کاکړ لیکلي چې سلامونه احترامات، نن په کلا سیف الله او جنوبي پښتونخوا کې باران ډیر زیات وشو، دوی ورته رحمت ته خدای لیکلی دی او په ګڼ شمیر کې زیان رسولی دی. ډیره مننه ستاسو د دغو معلوماتو راکولو. ځینې نور اوریدونکو هم موږ سره د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه معلومات شریک کړي دي. خو اوس په لاړ شو د فیاض خشکی په غږ کې د سندرې ته.
Thank you.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو زو یو بل موضوع ته د تایلند د بودمت منونکو یو وفد د سواد په دوره دی د بودمت مذهبي مشان وای چې سواد کې د زرګونه کالو په خوانی د بودمت مذهبي قیمتي لرغونی آثار دی او دغه د دوی لپاره ډیر مقدس دي نو ځکه لیدو لورغلی بل خو د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمې مشر وای چې دا وخت په سواد کې د لرغونی آثار شپږ لوی ځایونه پرانستل شوی دي او حکومت هلته د غیر ملکی سیلانیانو لپاره د اسانتیا ورکولو بندوبست عام کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د بود مت منونکو د مذهبي رسوماتو پر غږونو پیلېږي.
دا د تایلند د بودمت منونکو دیشتنیس ټولګي غغونه دي چې د سواد په سیدو شریف کې د زرګونو کالو په خوانی سټوپې او عبادتخانه کې مذهبي رسمونه ادا کوي. د ټولګي مشر د تایلند بودمت مشر اریا وانګ سو دی او وایي چې په لکونو مذهبي منونکي لري. مشر وروسته خبریالانو ته وویل چې وړمی زر دوی پاکستان او بیا خیبر پختونخوا ته راغلي.
د بودمت مشر پایان چې په زرګونو کال مخکې اودیانا سواد ته راغلی و د هغه د وینا مطابق په اودیانا کې 1500 سټوپې او عبادت خانې وې. نن چې زه رالم نو ما هغه آثار او په عجایب خانه کې مې د هغه وخت د استعمال شیان ولیدل. زه غواړم چې ټوله نړۍ کې څومره بودیان دي هغوی دلته راشي او دغه وخت تاریخ کولولي
پټولي کې شامل ده. تایلند تماسات پوهنتون دین ډاکټر نیتانات وای چې په سواد کې عجایب خانه او سیدو شریف بری کوټ او نور سیمو کې د بودمت بخوانی آثار ولیدل ډیر قیمتي دي.
دا ما اول ځل راتګده سواد ته ما دلته ولیدل ډیر قیمتي لرغونی آثار دي ډیر زیات دي او دا د بودمت لپاره
regarding to Buddhism. د تایلند بودمت وفد سره د خیبر پختونخوا لرغونو آثار او محکمې مشر ډاکټر سمت خان هم شریک دی. دی وایي چې دا دیشتنیس ټولګي اوړمی زر پاکستان ته راغلی او دې سره به د بودمت نور منونکي هم راځي او دا تنان به په خیبر پختونخوا کې او په خاصه توګه د سوات لرغونی آثارو په اړه لیکل هم کوي.
هر کال دو انډیا ته نیپال ته مختلف ځینو ته ځي خپل فالوورز سره. دی پری فرسٹ ٹائم دو پاکستان تر غلی دی کہ بس اور زو سواد کی تی رہی دینہ ولا واٹ ایکسلا کے خانپور کے پخور کے مردان کے مختلف زمین کے وزٹ کی او پاکستان میں خاص کر پر سواد او پدی علاقے سے می بانے میں دو کتاب لکھی.
د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار او محکمې چارواکي وایي چې دوی د سواد د لرغونی آثار لوی ځایونه لکه بری کوټ، بازیرا، املوک درا، سیدو شریف، کولکدا، جهان آباد او د سواد عجایب خانه د لرغونی آثار خوښونکو او بت بت مذهب منونکو لپاره خلاص کړي او ورته حکومت په تګ راتګ کې اسانتیاګانې او سکیورټي هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غږیز یو ټلیفون ته سلامونه او خبرې کوي.
وعلیکم السلام پر هند قرده و ته صد کور مینه پړی کې شوم.
ها د کور مینه په خیر اغلی او صبر سره شریکوي
او دوا خبرونه د شریکم نو ز زمونږ ته اوس په مسالې دي د شریکو پرونو تورغر نه یو جلوس راغلو او دا سادی بازار تر ورسیدو غو مطالبه دا و او جلوس په شکل کې را او بکر دا هتا سور رپورټر دا خبر تاسو درکړه زه درکوم خو خبر زم درکم زم تاسو رپورټر په شان يم او غو دا مطالبه چې مونږه 8 کیلومتره روډ دا او دا حکومت دا مونږ ته حکومت وړاند کړی دا جوړول نشته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی چې مړ بیمار پیخیږي او دا د لاوه کې چې حکومت مونږ ته زر پیخ کی حکومت بیا څه خبرې دوی سه و هم منلي او بس ترکتی کرونا دڑنگ کول تی روٹو نو حکمتو نو خک کوی او جوڑاول تکومه دی بیا دیر پا کرار کوی ویم راپورت خدا دی دا سی افسوسناک گانتی کی دا چه پرون صادق کی وا کوٹا رو کردی دا یو خدا یو مشوم پا دی کی او خوک شو خدغه ډیره زیاته خوک واده برنونو وهالي وا پرون مزګر ټیم کې دا کوټه را وګرځه ساده سپاتال ته بیماران یولو او مرګ نه بچو د زنانه خپل کوم واده ماته شوی وا
ډیره مننه تاسو د دغه معلومات را کول کور مودان او اوریدونکو سپر سلام پښتونخوا په دې برخه کې لاړ شو یوې سندرې ته اوریدونکو د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې جنت منیر لیکلی چې دلته په شمالي وزیرستان میرلی د سیمه کې لتیرو اتو ورځونه د هدفي وجنې پر خلاف چې کوم احتجاج روان دی اوس هم ډیر خلک راغون شوي دي او غوښتنه کوي چې له دوی سره د انصاف وشي. دا شان حافظ وزیری لیکلی چې زمونږ برمل ولسوالۍ چې زلزلې هم ډیره ځپلې ده اوس د شدیدو بارانونو سیلابونو سره مخ ده، الله دې خیر وکړي. او رزاق عاصم لیکلی چې جنوبي پښتونخوا کې هر ورځ بارانونه دي، د ځایي خلکو پر مخ یو برېښېدلې مسکا خوره کړي او نور هیڅ د خوښۍ خبر مې نه دی تر غوږو شوی. نو ډیره مننه اوریدونکو. ډیرو کسانو په افغانستان کې دا شان په جنوبي پښتونخوا، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د ورستۍ او بارانونو په اړه باندې معلومات مو سره شریک کړی. تاسو ډیره مننه. زو یو بلې موضوع ته د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په 2021 کال کې د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6 به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. انسان له ځمکې سپوږمۍ ته په کتو کله هم نه دی ستړی شوی. کله چې سپوږمۍ د 14 رڼا خپره کړي نو انسانانو یې نه یوازې د حسن ننداره کړي بلکې خپل سفرونه یې هم جاری ساتلي او کاروانونه یې وړي راوړي دي. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې هم د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده. داسې پوسلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پریوتې ده. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمان خیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کڑنگ وہ ہرا خیجا او یار می گول لو کوی او گوتی ریبی نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پرانا غانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پرانا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګول لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پرانا باندې کېدو په دغه ټپینه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کم مه رواني چاري وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کیدی. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه درناګانو په دغه کمی علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډیر مهمه ده.
د جولای 6 د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو. د 1901 کال د جولای په 6 د اپولو 11 په نوم یو فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کسو چې په سپوږمۍ پلی خو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو. هغوی دواړه 3 ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې 3 ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ لرنا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل خودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځنو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیه مینوم دې د مومند اوسیدونکو ما سپوږمۍ په واره کې خل ډیر خبرې کوي، خو دلته کې هویل کدا تعلیم یافته خلک یې منیو سینسانان خدا کوم خلکو چې تعلیم نه کړی غو خو یې نه منی، ځکه چې غو وزدا د اغه دنیا نه راخیږي. دا یو رڼا د سر روخي جو ما هم پرې وزي د غېګنی.
زما نوم خو میر عالم دی. نو ولا چې ذهن خو د سډیر نه منی، خو د سینس ترقه او دغه ته چې وګورو نو مې کې دی شي دم کې دی شي، ځکه چې انسان سسو نه کړو پوه شي او کې دی شي چې خاتلې می واسه کله کله ذهن لدارش چې سپوږمۍ کې خاص شي لو خاتل سم مقصد او سی وکړو.
ډېر عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکوال او شاعر سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ رڼا دومره متاثر دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم دي، او په یو مالت کې به خامخا درې سلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ وسیږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه، دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه را هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه، نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېدي. نو سپوږمۍ یو ښکلی نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شمه، هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکړنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمی دویر خطی هم، او بلا مرا یادیجی دا دراوی پاڑا دا، و ازما دا گران دراوی پر زی دا، تو ورزم سپین اس پوزمی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستې او د انسان لاره روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ریه کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک ان سی پورته کړي وي، کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ټلیفون ته سلامونه سو خبرې کوي.
السلام علیکم پرغنده سطور، سلامونه نه کېږي احترامات می قبول کړه، دایره چې روز جوړ او خوشاله به وي.
وعلیکم السلام
پرغنده سطور، زه شفقه دی د شمالي وزیرستان. پرغنده سطور، صحت وختري او مسافري ژوند څنګه ده؟
بالکل خیر، خیریت ته ډیره مننه تاسو نه خپل خبره مراته وکړه.
بالکل پرخنده اساس پورې خبره هم دا چې پرون شمالي وزستان کې زمونږ په سیما کې یو ګراوند دی کال کرکټ ګراوند، په شپه پرون ډېر زیات مقابله او خپل کرکټ میچ ولا، نو ډېر زیات خلک ګډون پکې کړي وو، نو ډېر ساته مزه وکړه. په سوپر اوور ته میچ دا په سوپر اوور کې وګټه، نو ډېر مزه وکړه.
ها ها، ډېر ښه. نو دا ډېره خبره ده چې تاسو ته خوند واخیست.
او پرخنده اساس پورې مونږ ډېر زیات خوند واخیست، او پرخنده اساس پورې تاسو چې کوم همکاران دی، احمد الله او هغه د سومین دا ورکشاپ دی تاسو وجه دا، نو کاتو سه کوم همکاران دی، اکل احمد شاه زمي ورکه کلا احمد الله ورکه تاسو وجه دا.
ها، احمد شاه خو دلته کېشته دی او احمد الله په رخصت دی، نو زکه تاسو आवाज نه اوري. ډیره مننه تاسو د ټلیفون نه کور موادان اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه وخت په دې سه پای ته رسیدي. تاسو د مشال ریډیو سره اوسئ. زو په پای کې یوې سندرې ته
Parle chirash nupto